د ولسمي به جشوي په دې برخه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند اشتمنی خبرونه ثبت شوی بنه اوریدل شي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې سات د خبرونو لندسته. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یو تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او مانادار ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویشت کلن موسن شکاری د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یو ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شویو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د موسن شکاری پر اعدام نیوکه وکړه او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ موسن شکاری چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړاو او بلواته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامله شوه او وګړي به له پاسپورټ پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر کول وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. د فوټبال د نړیوال جام نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 12:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1983 میلادي کال کې له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ په نوم ونومول شوه چې په دې توګه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي ته د نړیوالو پام واوړي. په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو تازه شمیرې نشته، خو وړم کالیانې په 2006 کال کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 8000 ښودل شوی و. ایچ آی وی ایډز څه ډول ناروغي ده؟ انسان څنګه پر دغې وژونکې ناروغۍ اخته کیږي؟ نښې نښانې څه دي او اخته کسان څنګه درملنه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیاتزوی. اوس ورځو ډاکټر صاحب حیاتزوی سټوډیو سره وصل شوی. حیاتزوی صاحب ستړي مشي، لتاسو نه به واورو چې ایډز یا ایچ آی وی څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ورپیژنئ؟ دا څه ډول ناروغي ده او ولې ورته ایچ آی وی وایي؟
مننه کور مودان. په لومړي سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. د ایډز ناروغي که په ساده ټکو کې وایو، د ایچ آی وی وایروس یا هیومن امیون وایروس په واسطه رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې یو ساری مزمنه، خطرناکه او خپریدونکې ناروغي ده چې دغه ناروغي د انسان د بدن د معافیت سیستم له منځه وړي او په پایله کې مطلوبو انتاناتو ته لار هواریږي چې د انسان په بدن باندې حمله وکړي او متضرر یې کړي.
خا حیاتزوی صاحب، دا خصوص د غلند تعریف راځي، په دې لګ خبري وکړو چې ایچ آی وی په افغانستان کې څومره عام ده، څومره خلک په اړه معلومات لري؟
که د ایچ آی وی په اړه بس کو، لومړی به د نړیوال سټیج تر شو په 2014 کال کې د ارقام لمخې تقریبا 40 میلیونه وګړي په دې اخته وو. بیا که څه هم د موږ او تاسو د سیمې ممالک ایران او پاکستان د 2015 کال د ارقام لمخه په دې دواړو هیوادونو کې هم تر 100,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته وو. بیا د دې ممالکو څخه یاد ناروغي افغانستان ته راخبره شوه. په افغانستان کې د 1400 کال د ارقام لمخه تقریبا 3,009 شپېته پیخي هغه پیخي چې هغه ثبت شوي پیخي دي په افغانستان کې ثبت شوي دي. باقی ناتو زرو ان تر دیار لسو پندل زرو پوری احتمال دیدی و چی دی ایت ناروغان دی پا افغانستان کی موجود وی. بیا دی 2014 کال یا 2015 کال شاوخا تقریبا پا افغانستان کی دی ایت دی ناروغانو تیداد لزرو نپورده کی دا. 2015 کال کی دی افغانستان ارقامو یا دی افغانستان دی ناروغانو ارقامو تا میشاره وکره چی پا 2015 کال من جوازی زر تنه ثبت شوي ناروغان درلودل. او بیا په 2002 کال کې په افغانستان کې ثبت شوي پیښې یوازې لس وې. بیا د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د طالبانو په تېره دوره کې مونږ په افغانستان کې هیڅ پیښه نه درلوده. خو دا چې اوس مهال مونږ د موږ ثبت شوي پیښې له 3,009 شپېته څخه ثبت شوي پیښې اوړي او غیر ثبت شوی پیخی احتمال دی 2,000 نه ان تر 1,500 پوری کیږي. نو دا په افغانستان کې د ایډز د چټکی خپرونې یا خپریدنې څرګندوی کوي.
خه د معنا چې په افغانستان کې هم ایډز ستا، اما تازه ارقام په اړه نسته. اما د 2020 کال ارقام دي چې نږدې 8,000 پیکي. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي عمده نښې نښانې څه دي چې یو انسان پې اخته کیږي؟
د دې ناروغه عمده نښو نښانو ته کرار شو. نړیوال صحي سازمان یا WHO چې د دې ناروغه لپاره اووه لوی او کوچنی نښې نښانې ښودلې دي چې د هغوی له جملې څخه یوه نښه یې د یوې میاشتې په موده کې له 10 سلنه څخه د زیات وزن کمیدل دي. بله نښه د یوې میاشتې په جریان کې دوامداره اسهال یا نسناس دی. او بله لویه نښه د دې پرلپسې یا د یوې میاشتې په جریان کې پرلپسې تب درلودل دي. بیا بعضی وړې نښې نښانې یا علائم هم موږ لرو چې هغه نړیوال صحي سازمان د دې ناروغۍ په اړوند لیکلي دي چې د هغوی له جملې څخه یو د لمفاوي اوډو غټېدل دي او بل تر یوې میاشتې زیات دوامداره ټوخی دی او بل د هغې نه د خولې دوامداره خوړینېدل یا کنډیډیازیس چې موږ ورته وایو چې دا کاندیدیازیس بیا اکثرا د موږ او تاسو د استوماتولوژي برخې ډاکټرانو ته ورسره مواجه کیږي. او بل د دې نه د پوستکي مزمن ټپونه دي چې د بدن په بیلابیلو برخو کې په پوستکي کې مزمن ټپونه رامنځته کیږي. او بل د حافظې له لاسه ورکول دي. د ایډز ناروغان د هغوی حافظه چې ده کمزوري کیږي او د هغوی د اعصابو محیطي کوم سیستم چې ده هغه تخریبیږي چې دغه هغه اراض علائم دي چې کوم د نړیوال صحي سازمان سره ثبت دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکي بره واخلو. وصل دی له واتس اپ نه مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې نن موږ د ایډز یا ایچ آی وی په اړه باندې خبرې کوو.
بله، د ډاکټر صاحب نه مې یو پوښتنه کوله. اواز مو درسي؟
او اواز مو راځي. کوم ځای نه مالک نیولې
اړیکه مده کورمی جان صاحب پړه چې نور نه نیولې ده. د ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوله چې د ایډز بیماری د یو انسان نه بل انسان ته څنګه انتقالېږي؟
تاسو نور په دې سیمه کې د ایډز په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ هلته په پاړه چنار شاوخوا کې دا د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي؟ یعنی خلک په دې ناروغۍ څومره پوه دي؟ هلته چې د کلینیکونو امکانات شته، عامه پوهاوی شته، اعلانات شته په رسنیو کې؟
یاره بالکل، د بیماری په باره کې خو چاته هیڅ معلومات نشته. د ډاکټر صاحب مو ته دا معلومات ورو کې چې دا دغه پرکتی کالېږي نو خلک به ضرور نه بیا ته نه وسته.
مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان د دې اوریدونکي پوښتنه مو واوریدله. له کور مې جنسي پاره چنار نه یې اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا و چې څنګه ایډز له یو انسان بل ته انتقالېږي. راځئ د بل اوریدونکي پوښتنه هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. سال د جوړی
و ډیره مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع چې ایډز ده د صحي خبرونې څه وایي په دې اړه باندې یو څه پوښتنه لري؟
زه د فرا ولایت څخه خبره کوم. زما ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده چې زه دا تقریبا 2 کال زیات کم دا سنکیږي چې دغه پښار مینا چاپی جګیږي معنا پریزم ټینګ نسم مالګو غړم نخرم پښار می یو دم نورمال بل د معنا یو سل نوی ته خیږي ارڅ دواګانې کړی دي زړه تکا نمبر سره د 400 دواګانې کړی نه کنټرولې ډاکټران یو وای دا تاریخ غدا ولړه د یو این برسولا لري یو څه شي خو ارڅ دواګانې کوم تاثیرات هم نه لري ډاکټر صاحب سني پښتنه دغه چې موشته یو لار وښوي
ډیر مننه سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب نه خبري واورو چې آیا دغه نخې نښانې چې د ورور بیان کړي له اټ سره هم کوم اړخ لګوي او کنه نور عمومي تکلیفونه دي ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه اوریدونکو پوښتنې ځواب کو بیا به همداسې مخته ځو در کور مې جنسي نه اوریدونکو اړیکه نیولې وای دغه اټ څنګه لوي انسان بل ته انتقالیږي او فرانه به د بل اوریدونکو چې نخې نښانې بیان کړي بیا تاسو ورته خپل تفسیر واوروي مهرباني
لا کور می جنسې څخه چې کوم ورور پښتنه وکړه د هغه ورور د پښتنې په جواب کې ویلې شو چې ایډز د درو لارو اکثرا انتقالیږي چې د هغه د جملې څخه یو پراخ انتقالیدونکې لارې جنسي مقاربت ده جنسي مقاربت له لارې اویا سلنه د ایډز ناروغي خپریږي بل لارې چې ده هغه لس سلنه د هغې لارې نه خپریږي هغه دیمور لورې ماشوم ته د شیدو ورکول دي چې له دې طریقه هم لس سلنه د ایډز ناروغي خپریدونکي ده او بل لارې چې دی هغه د وینې لیږ یا د وینې انتقال دی اول راځو د جنسي مقاربت مسلې ته د جنسي مقاربت مسله الحمدلله مونږ او تاسې په یوه سنتي ټولنه کې ژوند کوو که د اسلام مقدس دین احکام ته غاړه کیږدو دغه ستونزه حل ده او راځي دویمه مسله د وینې د لیږ مسله مخکې له دې نه چې یو څوک د یو چا نه وینه انتقال کړي باید د هغې نه وړاندې د وینې منظمه معاینه وشي چې الحمدلله دغه کار کیږي هم په افغانستان کې مونږ الحمدلله په اکثره کلینیکونو کې حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې یو ډول سټریپونه لرو چې د هغوی له لارې مونږ د ایډز د ناروغۍ لومړنی تشخیص کوو او وروسته بیا د هغې د تثبیت لپاره یو لوی ټیسټونه اجرا کیږي چې الحمدلله مونږ د هغې لپاره هم په افغانستان کې سهولتونه لرو
اړیکه نیولې وه فرانه اوریدونکو اړیکه نیولې وه ډاکټر صاحب ویلې چې دوه کاله کېږي چې لوړ فشار لري یو سل نوي درجو ته فشار د فتن یا سملاسي جګيږي او ډاکټران ورته وایي چې تایراید غوډه ده ځینې ورته نورې سرګندونې او یا یادونې کوي استاسو تبصره یې غوښتله
محترم ورور چې لفران اړیکه نیولې وه د دې ورور کومارز او علائم چې بیان شول دا د ایز له ناروغۍ سره کوم اړخ نه لګوي او پات شو د دې ورور د تشخیص او درملنې مسله هغه مسله پات کیږي د دې منظمه تاریخچه اخیستنې ته کله نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي او منظمه تاریخچه د دې ناروغۍ واخیستل شي او وروسته ان شاء الله تشخیص تم رسومنه مسله نه ورور دې تشویش نه کوي دا د هیڅ سره هیڅ نوا اړخ نه لګي
خا یعنی د فشار لوړې دل یا لوړ فشار پټوله کې ایډز نه دی اما نورې ستونزې ممکن وزګوي یا نورو ناروغیو سره تړلې وي مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان تاسو ویل چې د جنسي مقاربت لاره نه او یا سلنه د ایډز انتقالي او 2% نورې لارې چې دی هغه مختلف عوامل لري همدا عامل دی چې په افغانستان کې ځینې خلک عار غني ځان تا ک خدای مکر وايي په ایډز اختصاصوم نو په دې ټولنه کې نو می بد دوا ایده حتمان له همدې جنسي مقاربت لاره ورته انتقال شوی اما د انتقال نور لاره هم لري چې هغه د وینې انتقال دی د مور شدید دی څه وشي چې خلک لزان د غار لري کی او د ننګ او شرم لري کی بل اخر راس د خبرې ناروغي پاړه دا خبري وکي او کچیر ته خدای مکر په دې ناروغي اخته وي درملنه وشي
دلته تنا د جنسي مقاربت یا د وینې د لیک او یا مشوم ته د شیدو دی ورکړي مثلا نه ده دا غلطه اکثرا چې په متادینو ورونو کې دغه مسله را منځته کیږي هغه د یو ډول د سرنج یا د ستنې کارول دي چې د هغې له لارې هم د ایز ناروغي انتقالېدلی شي بعضی کسان بیا شک کوي چې حتی د یو شمیر حشراتو له لورې چې ناروغ یا په ویروس ککړ انسان چې چل کیږي روغ انسان ته د ویروس د انتقال یا د سرایت احتمال شته خو دغه مسله بیا هم بعضی متخصص او ډاکټر صاحبانو راخستی دی چې نه کچیر تا حشره روغ انسان کا ویروس کا کل انسان چی چی او بیا د یغی نو روس روغ انسان چی چی په دغه صورت کې چې ویروس ډیر کمه یا لګا مقیاس چي روغ انسان ته انتقالیږي او روغ انسان کولی شي چې د هغه بدن د دې په وړاندې مبارزه وکړي او لمنځه یوسي. نو تنا د جنسي مقاربت یا د وینې لیک یا د شیدو مسله دلته نه ده. دغلته نور مسایل هم ذکر شول چې د سرنج له لارې هم احتمال شته او بالخصوص په ډینټل برخه کې چې کله په ویروس ککړ ناروغ لیدل کیږي او د هغه وسایل بیا روغ ناروغ ته کارول کیږي هلته هم یو لړ احتمالات دي شته چې دغه ناروغي شرایط عمومي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مننه اوریدونکو تاسو کو د ډاکټر صاحب خبرې اوریدلې وې. دا معنی چې چیرته دغه نخي نخاني چې ډاکټر صاحب مخکې بیان کړی لري یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي یو وړه معاینه وکي که تاسو خدای مکړه په اډ زخته وې د معنی ورکي چې تاسو به حتما د جنسي مقاربت لاره دغه ناروغي اخیستې وي بلکې د وینې لاره د ککړ سرنج لاره او یا هم کچیرته مور په دې ناروغي اخته وي ماشوم ته د شیدور لاره دغه ناروغي انتقالي کی. کور ودان ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکو اړیکه نیولې د واتس اپ نه ور بشو غږ به وره مې ربانی وکي ستړي مشي.
السلام علیکم لوجین صاحب راځي راو نور جوړ به دار بخیر خیرات ته ډاکټر صاحب ټول سلامونه کوم
و ډیر مننه اڅک زای صاحب زموږ دایمي اوریدونکو تاسو ستړي مشه د خبرونه موضوع ایچ ای وی ایډز په خبرې کوو تاسو په دې اړه څه وایي.
مننه خوشاله وسې یو خو د غستی نشرات چې کته سوي دی ولا ډیر جګ کړم یو او بل بس نو مرتي مهارت څخه دا درخواست یې چې د رسنی سره نور بدمعشي باید دې کته کې نو رسنی ته بچ دی جمن پاتس یبل می دا خبر سره شریکوله چې دا ایرز ناروغي خدای د مثلا مرسه شاو خو گاون کې مساګان نظم جوړ د کاکاز یو لغه په دا ایرز ناروغي اختهولو اته چې د توام چې تر هندستان پورې ملالي چې خو تداوی نه سو یار بر اخر خپل ژوند د لاس یعنی ورکی نو زه ډاکټر صاحب څخه تا پښتنه لرم چې هغه ډاکټرانو ته ویل چې ولته د دغه ډیر سپین غوښه د مرزي ولا رسوي د کنه دا کنده خره خدای کم دی ځخ نه لږ دی سو کنه
غاک بر راځي چې صاحب مهرباني
و نو دا ډاکټر ا د کنده خره خو یو خو خاصیت لري چې دی چې مثلا د سپین غوښه دی ډیر شوکیان دي نو ځکه برابر تو چې مثلا تاسو د سپین غوښه د مرزي ولا رسوي تر کراچي او اسلام آباد ته چې دی په شمال لري ته تر هندستان پر تو ویل چې مثلا ستا مرګ 50 خطر مثلا 50 فیصد دی مرګ دا غادي مخکې دی او 50 فیصد ژوند امکان لري خو بیا هم بر اخر خپل ژوند د لاسه وکړي. ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه مزور چا دا واکنه د سپین غوښه پیدا کیږي او کنه کې پیدا کیږي نو دا غو یو لاندې پښتنه کده واخره د لاره راکله نو همکاري وي.
اڅک زای صاحب هغه څنګه و نه خني خاني هغه وخت کې څنګه وي تاسو ول چې سپین غوښه نور ته پیدا وو په وجود باندې څه نه خني خاني وي یعنی د دوه وزن د لاسه ورکړ او لاسه ورکړی وزن او کنه د دې خپل ظاهر څنګه وو
یار وزن نیم د لاس ورکل او داسې ورسره وزن د لاس ورکوي چې بیخي کده توان چې د سر ورشتان ورجه ده اخر د ژر په سور ورجه ده اخر مثلا په مخ کې هیڅ بیشتنه نه پاره سو یا ته تر ورځې پورې وزن یو ورسره څه کماوي کده توان چې مثلا و به ډیر شي او به دومره ډیر شي چې بیخي په ورس کې توان چې د شجر تر بشکا و به شي هم جو ومنه دومره به شي خو مثلا وزن یې ډیر کماوي
تند درلودله او به ډیر چې کله ډیره مننه چې زاسې سلامات اوسې کور مو ودان تاسو دا چې رادیو نشي اوریدل موږ متاسف یو اما کې انټرنیټ کاروي بیا نو د رادیو اوریدل ډیر اسانه دي خو سم د تاسو د انټرنیټ له کیفیت ښکاری چې ښه انټرنیټ لري همدا و زموږ وی پانه لار شي په www.azadiradio.com باندې کلیک کړئ حالته ژوندۍ خبرونه راځي پیغه باندې چې تاسو کلیک کړئ یا غا جای ټچ کړئ تماس سره ونیسئ د غوته په وسیله رادیو اوتومات تاسو ته پیلیږي یعنی تاسو د انټرنیټ لارې نه په اسانه زموږ رادیو اوریدلی شئ. په هر حال تاسو پر لانډو چپو هم یا شارټ ویو باندې هم د ازادۍ رادیو خبرونه هم دا شیبه اوریدلی شئ. کور مو ودان چې اړیکه مونیولې ولا هلمند دی اوریدونکو وصل دی له دې سره به خبرې وکړو مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ له کوم ځاینه مو اړیکه نیولې او د خبرونه په موضوع څه وایي.
سلامونه او نیک هیله ده سلام علیکم تاسو د خبرونه درنو دلمنو ته او هغه د اسد الله لوجن تاسو ته د هلمند ولایت ګرم سیر سوالې دي په تاکل صحیح نه تاسو طرف ته ماستی
خا مهرباني وکړئ کور مو ودان موږ نن په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې په ایچ ای وی ایډز خبرې کوو. ډاکټر صبرا سره د په سټوډیو کې په هلمند کې دغه ناروغي شته کومې نه خنخانی کوم چا سره لیدل سوي په تیرو کلونو کې یا په اوس وخت کې او د عامه پوهاوی پروګرامونه سته هلته په خوانځیو کې یا په رسنیو کې په محلي رسنیو کې دغه ناروغي په اړه څه ویل کیږي؟
اغلی لودین صاحب د تاسو خبرو په تایید سره په هلمند یو غرنۍ سیمه ده ګرمسل ولسوالۍ اته ټول هلمند په هلمند کې د سواد کچه ډېره کمزورې ده. د دغه د سواد د کمزورۍ له وجې هېڅ ناروغي یا هېڅ ناروغي څوک پې هم نه ځني او بیا یې کتې ځني هغه ځان ته یو پیغور ګڼي چې دا مثال دغه مرض باندې زه اخته شوم دا خدای نه خسته ما ته باید څوک پیغور راکړي. نو دلته نښې نښانې هم نشته، لابراتوار هم پرمختللی نشته چې دغه مرض معلوم کړي، او که معلوم کړی هم یې هغه مرض خلک ټول په پټ سره تېروي، مطلب یو شرم یې ګڼي ځان لپاره.
ښه، او تاسو له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
ډاکټر صاحب نه به زه دغه یو خواهش وکړم چې یعنی ډاکټر صاحب دوی دې یعنی دغه هلمند ولایت که د ده په وس او طاقت رسېږي دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته تشریح کړي، د رادیو له لارې، د واټساپ له لارې، د فیسبوک له لارې چې دا خلک پوه شي او په دې باندې وپوهېږي چې دغه څومره خطرونه لري، څومره عواقب لري. نو او عامو وطندارانو مې دا خواهش ده چې هر سړی که مشکل ولري کور کې یو غړی باید دوی نږدې کلینک ته نه بلکې یو ولایت ته لاړ شي، کندهار ته، کابل ته، د خپل مشکل د حال کې شرم دې نه ګڼي، ځکه چې دا مرض وار په وار بیا ډېریږي خدای ناخواسته.
بله، او ناصری صاحب تاسو د رسنیو یا عامه پوهاوي موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ډاکټر صاحب اوس درته تشریح کړي، تاسو به دغه خبرې د ډاکټر صاحب واورئ. اما د ازادي راډیو ډیری اوریدونکو اوس چې په اف ام او منځنیو څپو زموږ خبرونې اوریدلې، هدا اقل د څو ورځې کېږي چې له دغو ورځنیو معلوماتو نه بې برخې دي. موږ خو به پر سیاست سربیره پر اقتصاد، ټولنیزو مسلو او صحت هم خبرې کولې. اوریدونکو په یو ډول سره بې برخې شول له دغو نشراتو نه، فقط دغه کسان چې اوس انټرنیټ لري یا نورې غټې راډیوګانې لري پر لاندو څپو موږ اوریدلی شي. فکر نه کوئ چې په یو لوی لاس د عامه پوهاوي مخه نیول کېږي؟
بالکل لودین صاحب، په دې برابر باندې مونږ ډېر زیات خواشینی یو او دا اقدام په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ دا هیله لرو له اسلامي امارت یا خصوصا د اطلاعات او کلتور له وزارت نه چې دغه نشرات ژر تر ژره خلاص کړي او اجازه ورکړي چې خلکو ته خبرونه ورسېږي. په دغه ازادي راډیو کې تقریبا ډېر عمر مونږ سره تېر شوی ده، یعنی تر اوسه پورې په دې کې مونږ یو غلط راپورټ نه ده اورېدلی. نو لوړ پوه چارواکو نه د افسوس له خلکو څخه چې دا راډیو یې تم سختي بندي کړې دي، باید زه تر زره دا اقدام دا خبر خپل دې ته واخلي او دا راډیو نشرات زه تر زره اجازه باید ورکړي. ډیر سر پښتون دي چې ځکه چې هر سړی هغه رقم تر اډو نه لري، لکه مثال خبرې په منځني صفه خپل خبرونه ته واخلي.
سلامات اوسئ، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو حتما د اوریدونکو پوښتنې اوریدلې دي. اول به ورسو د اڅکزي صاحب پوښتنې ته. هغه ویل چې یو کاکا زوی یا د تره زوی دغه سینه نښانې درلودې چې بیا وروسته یې ژوند هم له لاسه ورکړ، وایي ټول وجود یې کمزوری شو، ویښتې توی شول او ډاکټرانو ورته ویل چې دا ایډز دی، او ویلات هم دا چې وایي د سپینو غاښونه ورته دا ناروغي تللې. زه فکر کوم ممکن دا غلط تعبیر شوی وي. تاسو څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب ته زه دومره وایم چې د پسله غوښې د ایډز لیګ کوم علمي بنسټ نه لري. د لیګ لارې او د لیګ فاکتورونو په اړه موږ مخکې بحث وکړ یا خبرې وشوې، نو دا کوم علمي بنسټ نه لري. او پات شو د ایډز د ناروغې په اړه چې یو څه اضافه کول غواړم، هغه دومره وایم چې ایډز چې د ایچ آی وی د وایروس له طریقه په بدن کې رامنځته کیږي، د بدن د معافیت یا د ساتنې سیستم له منځه وړي. د انسان په وینه کې یا د انسان په بدن کې ډبلیو بی سي یا کوم سپین کوریات چې دی هغه تخریبوي. چې کله هغه تخریب کړل دلته مطلبو یا مغریزو انتاناتو ته لار هواریږي چې په بدن غلبه وکړي او بدن په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي، حتی د انسان ژوند واخلي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د پسه لغواښې نه یا په ټوله کې لغواښې نه د انتقال کومه علمي تجربه تر اوسه نه ده ثبت شوې. څه فکر کوئ دغه نورې نښې نښانې چې بیان کړي چې مثلا ویښتې وای ټول توی سول، وزن یې له لاسه ورک، کمزوری سو، دغه نښې نښانې د ایډز نښې نښانو کې هم راتلای شي؟ ځکه د وزن کمښت تاسو اشاره وکړه مخکې.
بالکل دی وزن کمښت مونږ اشاره وکړه او بل مخ کې چې کوم اراض او علائم یا کوم نخې اوریدونکو ته واورولې هغه هغه نخې دي چې د څلور هفتو یا د درو هفتو نه وروسته د انسان په بدن کې را څرګندېږي چې د هغوی له جملې نه یو د بدن د وزن کمول وو او بل د هغوی د جملې نه مدائمه اسهالات یا نسناستې ته اشاره وشوه او بل په هغې کې د یوې میاشتې په جریان کې طولاني یا اوږدې تبې ته اشاره وشوه او بعضې نورو مسایلو ته پکې اشاره وشوه. دا هغه اعراض او علائم دي چې درې څلور یا له شپږو هفتو پورې چې کله د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس د انسان پر بدن غلبه کوي د انسان په بدن کې دغه نښې څرګندېږي. پاتې شوه باقي د مغرضو انتاناتو یا د مطلوب انتاناتو له لوري په بدن کې د نورو امراضو رامنځته کېدل یا د نورو اعراض او علائمو رامنځته کېدل هغه بیا فکر کوم بې شمېر اعراض علائم وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. فران اوریدونکي اړیکه نیولې ولې هلمند نه ویلې چې که عامه پوهاوی هلته په هلمند کې زیات شي او دوی ویل چې د ایډز یا ورته نورو ناروغیو لامل دا دی چې په ټولنه کې د ناپوهۍ کچه کمه ده، اکثره خلک معلومات نه لري. دوی ویل چې چیرته عامه پوهاوی زیات شي، څه فکر کوي د عامه پوهاوی مؤثرې لارې چارې څه دي په نن سبا عصر کې؟ رسنۍ دي چې رسنۍ باندې هم هغه دي بندیزونه شته، مثلا تاسو به خبرې چې په دیارلسو یا پنځلسو ولایتونو کې د ازادۍ راډیو اف ام نشراتو قطع شول، منځنۍ څپې نشرات یې هغه قطع شول، اوس اوریدونکي یوازې په لنډو څپو او انټرنیټ کې زموږ خبرونې او راډیویي خبرونې اوریدلی شي.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د عامه پوهاوي تر ټولو غوره لارې په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ دي. له بده مرغه تر بل هر وخت په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ په یو بحراني حالت کې قرار لري. د ټولنیزو رسنیو ورآخوا موږ ټول مسؤلیت لرو، د مسجد ملا امام نیولې تر ډاکټر تر ما او تر تا پورې، چې په خپلو فیسبوک پاڼو مجالسو کې په کورونو کې په هر ځای کې چې موږ او تاسو زمينه مساعدېږي د داسې وژونکو ناروغیو په وړاندې مبارزه وکړو، عامه پوهاوی وکړو، په دې کې شرم ونه کړو او خلکو ته معلومات لیږدو ترڅو مو ټولنه لدا چې وژونکو شوغیو مسوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې. په افغانستان کې د ایډز ناروغي د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب؟ په کابل کې په ولایتونو کې آیا داسې دارو درمل شته یا داسې پروسیجرونه شته چې د ایډز ناروغان په رغېدلی شي؟
له بده مرغه تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ایډز وژونکي ناروغۍ لپاره کوم درمل نه دي پیدا شوي، خو په افغانستان کې مې مخکې هم اشاره ورته وکړه چې لمیکا مرغه په ټولو کلینیکونو کې حتی په ولسوالیو کې اکثرا په هغو ځایونو کې چې د وینې د لیږد پروسه صورت نیسي مونږ یو ډول خاص ټریپونه لرو چې د هغوی د لارې د ایډز لومړنی تشخیص کوو. د هغوی نه وروسته بیا باقي تثبیتي یا تثبیت کوونکي کوم ټیسټونه چې دي هغه هم لمیکا مرغه په افغانستان کې شته. پاتې شوې درملنې مسله دي، درملنې په برخه کې ویلی شو چې درملنه له بده مرغه نشته، خو مونږ او تاسو یو کار کولی شو چې د مطلوبو انتاناتو مخه نیول شو او د انسان د وینې جوړېدنې یا د ناروغ د وینې جوړېدنې پروسه تقویه کولی شو او د هغې د لارې ناروغ ژوند اوږدولی شو.
په ټوله نړۍ کې تر اوسه داسې درمل نه دي جوړ شوي چې د دغه ایچ آی وی ایډز درملنه پیوشي، نو اخته کسان به ممکن یو څه پوښتنې ولري چې کدو چیرته په دغه ناروغۍ اخته کیږي، څنګه به ورسره مبارزه کوي، څنګه به درملنه کیږي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې د اخته کسانو د صحت نسبی روغتیا ته کار کولای شو او د هغه نسبی عمر اوږدوالي لپاره کار ممکن ده. نور لبد مرغه دي ناروغه قطعی درملنه تر اوسه په نړۍ کې نه ده کشف شوی او اوس پر کار روان ده، خای علماي درمل کشف کړي.
نظافت یا په انګلیسي کې یا په هغه طبي اصطلاح کې چورته هایجین وایي، دا څومره مهمه ده او څومره د ایډز د مخنیوي په لارو چارو کې رول لري؟
حفظ الصحه نه تنها د ایډز بلکې د ټولو امراضو په برخه کې خورا مهمه ګڼل کیږي. باید ټول هیوادوال حفظ الصحه ته متوجه اوسي.
اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل میلمه متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیات زوی نه ډیره ډیره مننه. له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.